امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. زه خلیل خانم. نن د سې شنبه ورځ ده او د 2018 کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو چې سید بختیار شاه صاحب تاسو ته درواوروي.
د خبرونو لنډیز، د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون د موصل په خار کې رسمن د داعش د ملیشو په مقابل کې د بری اعلان کړی دی. په داسې وخت کې چې د سوریې د جنوب په دریو ایالتونو کې اوربنټنګ شوی، مګر بیا هم هلته د تشدد د سو پیښو رپوټونه خپاره شوي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر کویت ته په سفر تللی، ټاکل شوی چې هغه به هلته د قطر او د خلیج د سیمې د عربي ملکونو ترمنځ د جنجال د حل په هڅو کې مرسته وکړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون رسمن په موصل کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په مقابل کې د خپل بری اعلان وکړ. ښاغلی بادی د موصل په خار کې په خپلې وینا کې چې د عراق په ټلویزیون کې هم خبره شوې وویل چې دا په حقیقت کې په ظلم، خشونت او ترورزم یو لوی بری دی. هغه وویل چې زه د موصل د خار نه د ملک ټولو خلکو ته د دې اعلان کوم چې دا د اسلامي دولت د ترورستانو د شکست او د ناکامۍ خبر دی. د امریکا فوج د ښاغلي بادی د بری د دغه اعلان هرکلی کړی او هم یې د عراق اردو ته د دغه بری په مناسبت مبارکي ورکړې ده. په سوریه کې د هغه اوربند څارونکي چې د هغه ملک په دریو جنوبي ایالتونو کې نافذ شوی وایي سره له دې چې په پراخه پیمانه اوربند ټینګ دی، مګر بیا هم د تشدد د یو څو پیښو رپوټونه خپاره شوي. په سوریه کې دغه اوربند په داسې وخت کې ټینګ شوی دی چې هلته د سوریې حکومت او یاغیان دې ته ځانونه چمتو کوي چې د سوریې د شپږکلن جنګ د ختمولو دپاره د ملګرو ملتونو په منګړتوب د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې د اوربند د دغې موافقې په وخت کې نه هم د حکومت او نه هم د یاغیانو استازي حاضر وو، مګر د سوریې د حکومت یو مقام ویلی دی چې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت د هر هغه عمل هرکلی کوي چې په ملک کې د دغو شخړو حل ته یوه سوله ییزه لار پیدا کاندي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کویت ته په سفر تللی دی. هغه به هلته کوشش وکړي چې د قطر او د فارس د خلیج د ملکونو ترمنځ را پیدا شوي جنجال ته د حل یوه لار پیدا کړي. ټاکل شوی چې ښاغلی ټیلرسن به په دې هفته کې سعودي عربستان او قطر ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی ټیلرسن د اوکراین د سفر نه وروستو پرون په ترکیه کې د هغه ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هم کتلی دي. د ترکیه نه کویت ته د تګ نه مخکې د ارتباطاتو په چارو کې د هغه مشاور آر سی هامون ویلی دي چې په دې هفته کې د خلیج د سیمې ملکونو ته د ښاغلي ټیلرسن د سفر مقصد دا دی چې د قطر او د خلیج د سیمې د ملکونو ترمنځ د موجوده جنجال د حل لپاره یوه لار پیدا شي. ښاغلي هامون ویلی دي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن کویت ته د هغه ملک د امیر د بلنې په اساس سفر کوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. کرملین وایي چې په 2018 کال کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د لوړ رتبه مقاماتو او د روسیې د یو مدافع وکیل ترمنځ د ملاقات نه هیڅ اطلاع نه لري. دغه مدافع وکیل د دې وعده کړې وه چې د ترامپ د سیاسي رقیب هیلری کلنټن په باب به داسې معلومات تیار کړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هغې ته تاوان ورسیږي. د کرملین نتاق دیمیتری پیسکوف ویلی دی چې د روسیې مامورین هغه مدافع وکیل چې د ښاغلي ترامپ د انتخاباتي مبارزې ټیم ورسره لیدلی وو نه پیژني او د هغې په باب تحقیقات رد کړي دي. هغه وایي چې د روسیې د حکومت مقامات دا نشي کولی چې ټول قانوني وکیلان او د خارج سره د هغوی تماسونه تعقیب کاندي. د یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس ترامپ مشر زوی وویل چې هغه د انتخاباتي مبارزې مشر پال مانافورت او د ترامپ زوم جیرارد کوشنر په نیویارک کې د روسیې د یوې قانوني وکیلې سره د 2018 کال د جون په میاشت کې لیدلی وو. د هند پولیسو پرون چې ویلی دي چې په هندي کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو په یوې حملې کې شپږ تنه زیارت کوونکي هندوان مړه او 14 نور زخمي شوي دي. دا کسان په هغه 500 کسانو زیارت کوونکو کې شامل وو چې په یو بس موټر کې سفر کاوه. تر اوسه پورې چې هم د دغه عملي مسؤلیت چې د ان تن تنګ په سیمه کې شوی په غاړه نه دی اخیستی. هند دغه شان حمله وکړه. هر وخت پاکستان کې په ډیره په کشمیري یاغي ډلو اچي، مګر پاکستان دغه تورونه ردی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو د یو لړ سالمو او ملي نظریاتو په منلو تعقیب شي. خلیلی کریمی چې پرونی د سولې د عالی شورا عمومي غونډې ته وینا کوله، د طالبانو سره د سولې د خبرو په باب نسبتا نرم لهجه استعمال کړه. د خلیلی خلیلی په وینا د سولې عالی شورا باید یو نوی دریځ سره د سولې خبرو ډګر ته داخل شي. او په افغانستان کې پولیسو د ماشومانو د قاچاقړونکو وړل نیولې ده چې غوښتل 15 ماشومان پاکستان ته په قاچاق انتقال کړي.
تر نو اوردونکو خبرونه مو اوریدل. اوس د خبرونې په پیل کې یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې هفته کې په ترکیه کې د تیر کال د ناکامې کودتا د کرنیز د لمانځلو په مراسمو کې برخه اخیستې ده، او د ترکیه خلک یې وستایل چې د ډیموکراسۍ دفاع وکړه. مګر د حکومت په باره کې څه ونه ویل چې د کودتا وروسته خپل مخالفین ځپي. ریچارډ ګرین په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی. پښتو بړبې زامن مومن تاسو ته درواوروي.
ټیلرسن د شنبې په ورځ په استانبول کې د تیلو په کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې د تیر جولای د میاشتې په 15 نیټه د ناکامې کودتا نوم یاد کړ چې غوښتل رجب طیب اردوغان له قدرت نه ایسته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It was on that day that the Turkish people exercised their rights under the Turkish constitution, defended their place in a prosperous Turkey, and we remember those who were injured or died in that event.
دا هغه ورځ وه چې د ترکیه خلکو د خپل هیواد د اساسي قانون له مخې خپل حقوقو نه کار واخیست، او په سوکاله ترکیه کې له خپل موقف نه دفاع وکړه. او موږ به هغه کسان یادوو چې په دغه کودتا کې تفن شوي یا وژل شوي دي. دغه کودتا هغه وخت ناکامه شوله چې په زرګونو ترکان لارو کوڅو ته راووتله، او د اردوغان غوښتنې ته یې ځواب ووایه چې له قدرت نه د ده د غورځولو د کوشش په خلاف یې مقاومت وکړ چې ناراضو پوځیانو دغه کودتا کړې وه. د ناکامې کودتا په شپه باندې 240 تنه وژل شوي وو چې اکثر ملکیانو چې د انقرې په لارو کوڅو کې د پولیسو او پوځ د قطعاتو ترمنځ تن په تن جنگ هم شوی وو. د تیر جولای د میاشتې نه راپه دې خوا په ترکیه کې له ملکي او خصوصي سکتورونو نه څه باندې 100,000 تنه برطرفه شوي یا یې وظیفې ځنډول شوي دي، او د اردوغان حکومت څه باندې 40,000 تنه نور د بیلابیلو تورونو له کبله بندیان کړي چې وای دوی د حکومت په خلاف فعالیتونو کې لاس لاره. د ترکیه حکومت وای د نظم د ټینګولو په علت دغه اقدامات ضرورو. د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې جمهور رئیس او د پلویانو له کودتا نه د یوې بهانې په حیث کار اخیستی دی چې ناراضیان وځپي او د زندان ماموران بندیانو ته کافی درمل او خواړه نه رسوي، او په ځینو مواردو کې بندیانو ته شکنجې هم ورکولای کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په موصل کې د داعش ډلې په مقابل کې د عراقي پوځیانو د بریا تر اعلان وروسته حکومتي قواوی په دغه ښار کې د پاتې جنگیالو د ځپلو لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه جګړه کوي. د داعش د جنگیالو مقاومت زیات او د حکومتي قواوو پرمختګ ورو بلل شوی دی. په دې اړه د آشنا ټلویزیون یو رپورټ ته ستاسو پام درګرځو.
عراقي عسكر په موصل کې د داعش د جنگیالو په وړاندې وروستۍ جګړه تر ټولو خونړۍ بولي، ځکه هغوی هغو کورونو ته ننوځي چې د دې ډلې توندلاري د ځانمرګو واسکټونو سره پټ شوي. د عراق صدر اعظم ایدر العبادی د یکشنبې په ورځ موصل ته لاړ او د داعش له ولکې نه د دې ښار د بیرته نیولو لپاره یې خپلو ځواکونو ته مبارکي ورکړه.
مننه. موصل ته زما د راتګ هدف پر داعش د بریالیتوب د وروستیو شیبو لیدل وو. موږ داعش ته د شکست په وروستیو شیبو کې وو.
د موصل اکثریت برخه د عراقي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، او د داعش جنگیالي یوازې په شاوخوا 200 متره مربع کې ایسار دي. د عراقي عسکرو په وینا د داعش پاتې جنګیالي سخت دریځه توندلارې دي چې اکثریت عراقیان هم نه دي او تر وروستۍ سلګۍ جګړه غوره ګڼي.
موږ د ځینو پټو ځالو په اړه اندېښنه لرو چې کېدای شي هغه مهال راڅرګند شي چې عراقي ځواکونه له دې ځای څخه ووځي، ځکه دغه ځواکونه نور ماموریتونه لري او هغو سیمو ته ځي چې داعش موجود دی. ډېر امکان لري چې د دغو ځالو څرګندېدل وضعیت بدل کړي او نږدې سیمې ناامنې کړي.
عراقي عسکرو په موسل کې تخمین کړی چې د داعش د سلو نه تر یو سلو پنځوس تنو وسلوال لا هم جنګېږي او عراقي ځواکونه هڅه کوي دوی ژوندي ونیسي. د ملګرو ملتونو په وینا د موسل په جګړې کې په زرګونه ملکي خلک وژل شوي او نه سوه زره خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د موسل او شاوخوا کلي او ښارګوټي له خاورو سره خاورې شوي او پرېښودل شوي دي. په موسل کې یو عراقي ډاکټر پریکړه کړې چې خپل ژوند د زخمیانو درملنې ته وقف کړي او د جګړې حقیقتونه د یو خبریال په توګه د تصویرونو سره بیان کړي.
تر هغه پورې چې داعش په عراق کې دی، زه به نړۍ ته د جګړې د حقیقتونو بیان ته دوام ورکړم. کله چې د داعش توندلاري له عراق نه ووتل او عراق په بشپړه توګه آزاد شو، زه به بیرته روغتون ته خپلې دندې ته ولاړ شم.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2014 کال کې په سوری او عراق کې د داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړل. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د موسل د آزادۍ په مناسبت د خپل په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې هیواد یې د فرانسوي سرتیرو په ګډون ټول هغه کسان ستایي چې د موسل د آزادۍ په بریا کې یې ونډه اخیستې. د برېټانیا د دفاع وزیر مایکل فالون هم په همدې مناسبت صدر اعظم العبادی ته مبارکي ورکړې ده. اروپایي اتحادیه په موسل کې د عراقي پوځیانو بریا د ترهګرو په له منځه وړلو کې یو قاطع ګام بللی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو پرون د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد د ناټو د غړیتوب په باره کې خبرې پیل کړې دي. د امریکا ژ خبريال جیف کیسټر په دې باره کې دا راپورټ را لېږل دي چې پښتو بړې به زمين مومن تاسو ته دروروي.
د اوکران د چارواکو په بلنه د ناټو عمومي منشي ینس استوټنبرګ پرون د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد په تخت کیف ته ورسید. استوټنبرګ د پوروشینکو او د ناټو یوکران د کمیسیون سره لیدنه کتنه وکړه. پوروشینکو په ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې وویل یوکران اوس په ناټو کې د شاملېدو معیار نه دی پوره کړی، مګر د 2020 کال پورې درې کلن پلان لري او په دې پوهیږي چې څه باید وشي. د دوی اساسي هدف دا دی چې د روسیې د تیری مخه ونیول شي. د یوکران جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Our urgent task is the protection and restoration of the system of Euro-Atlantic security, the foundations of which were undermined by the Russian Federation, by the illegal and illegitimate annexation of Crimea.
زمنګ عجل کار د یورو اقیانوس امنیتی سیستم ژغورل او اعاده کول دي چې د روسي فدراسیون کریمیا په غیر قانوني او غیر مشروع ډول د خپل خاورې پورې په نخلولو، په تیری او په دونباس کې د روسي د فدراسیون په نظامي مداخله سره دغه اساساتو ته تاوان رسول شوی دی. ستولتنبرګ ومنله چې د یوکران په ختیځ کې د روسي مداخله یو لوی موضوع ده او د ناټو د ملاتړ ژمنه وکړه. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We have just discussed the situation in eastern Ukraine. The conflict continues to claim lives. The fighting has killed more than 10,000 people, including almost 3,000 civilians.
موږ هم دا وسه د یوکران په ختیس کې د حالاتو په باره کې خبرې وکړې. په دغه جنگ کې انسانان وژل کیږي. په دغه جنگ کې د 3000 ملکیانو په ګډون 10000 تنه وژل شوي. دا څرګنده ده چې اوربن نعمل کیږي او موږ په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو په خلاف د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په باره کې اندېښنه لرو. روسیا باید له یوکران نه خپل په زرګونو عسکر وباسي او د هغیانو سره خپلې مرستې بندې کړي چې په نظامي تجهیزاتو کنټرول لري. ناتو زمونږ د خپلواکۍ او ځمکني تمامیت کلک ملاتړ کوي. یوکرین او لویدیز د هیواد په نارامه ختیځ کې د یاغیانو سره د روسیې ملاتړ غندي او یاغیانو ته په قاچاق وسلې او عسکر رسوي چې د دوی ملاتړ وکړي او روسیه دغه تورونه ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایس بی اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره تر ټولو غوره او اسانه لار ده چې قومي مشران او جهادي شخصیتونه د خپلو سیمو امنیت په خپله وساتي. په دې باره کې مو د کابل د پونتون استاد فیض ځلان سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب فیض محمد ځلان، د حزب اسلامي مشر ویلي دي د قومونو مشران باید په خپل سیمه کې وي امن اعلان کړي او اجازه ورنه کړي چې مخالفین د دوی د سیمو نه د جګړې د ډګر د پاره کار واخلي. نو د قومي مشرانو رول خو معلوم دی، څه فکر کوي د قومي مشران یا جهادي مشران اوس په دغه وخت کې دغه کار کولی شي امنیت راوستي شي؟
قومي مشرانو سپینګرو کردار په افغاني ټولنه کې چې یو سنتي ټولنه ده ډیر مهم ده، ډیر د پام وړ ده. په ګڼو غوښمو کې چیرته چې قومي جوړښتونه مستحکم دي، مساتلې شوي دي، هغه سیمو کې لا هم موږ ګورو چې سوله ده، امن ده او تر ډیره بریده پرې پکې ناخوالې نه لیدل کېږي. ښه مثالونه دي لوی پکتیا د قومونو جوړښتیز وجود ده چې لا هم خپل ځای باندې پاتې ده. د مثال په ډول د ځاځي اریوب سیمه، ځاځي میدان سیمه چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هم پرته ده، مګر موږ په تیرو شپږو کلونو کې الحمدلله داسې کومه پېښه نه ده لیدلې. حتی د زدران او د منګلو سیمې دي چېرته چې قومي جوړښتونه موجود دي، مګر په ګڼو نورو سیمو کې قومي جوړښتونه هغه جګړیز جوړښتونه شوي دي. مثال په ډول په هلمند کې تر ډېره بریده پورې جګړه د اساقزو، الکوزو او د ګڼو نورو قومونو ترمنځ په یو ډول باندې قومي شوې ده. یا هم د شینوارو په سیمه کې، د خوګیانو په سیمه کې جګړه قومي شوې ده. حتی په غزنی کې د اندړو په سیمه کې تر ډېره بریده پر جګړه قومي شوې ده. په دغه سیمو کې د قومي مشرانو څخه په اوس وخت کې ګټه اخیستنه هغه یو څه سخت ښکاري، ځکه قومي جوړښتونه، جرګه، قومي مشران، سپینګیري هغه په تیرو څوارلسو شپاړسو کلونو کې پنهه شوي دي، وژل شوي دي او یا هم له سیمې څخه شړل شوي دي. ښه مثال دی زرمت سیمه ده او یا هم د اندړو اوسنۍ سیمه ده چې هلته قومي جوړښتونه له نشي سره برابر دي. ځوان پل ځوانان هغه په جګړه کې ښکیل شوي دي او د مختلفو نومونو او د مختلفو افراطي تیوریو او ایدیالوژیو په لرلو سره جګړې ته مخه کړې. له دې امله کېدای شي د انجینر صاحب حکمتیار دغه وړاندیز په ځینو سیمو کې استفاده ترې نه وشي، مګر په ګڼو سیمو کې جګړه دومره ژوره شوې ده، جګړه دومره پیچلې شوې ده چې هلته قومي مشران سپینګیري نشي کولی کردار ولوبوي. له دې امله ښه ده چې موږ د عامه پوهاوي له لارې نه چې مدني ټولنې پرمختګ کولو سره د رسنیو له لارې نو یا هم د ځینو غونډو او سیاسي ډلو ټپلو د تحرک له لارې نه په دې سیمه کې موږ یو خوځښت رامنځته کوو او وکولای شو د سولې لپاره یو اغېزمن ولسی ملاتړ رامنځته کړو.
ډاکټر صاحب فیض محمد ځلان، تاسو څه وایئ چې همدغه ځایونه چې تاسو یاد کړل چې هلته د قومي جوړښتونه پکې مات شوي دي یا له منځه تللي دي یا ضعیف شوي دي، نو دغلته د جهادي مشرانو یا د قومي مشرانو رول به څه وي؟ دلته دوی څنګه کولی شي چې دغه حالت ته تغیر ورکړي او بیرته هغه قومي جوړښتونه ریښې لږ ذره بیرته ټینګ شي؟
بله، د ملي جوړښتونو د تخلیل لپاره ګڼ کارونه کېدای شي. تر ټولو مهم دی ولس سره نیغ په نیغه کار کول دي. موږ باید ولسی پوهاوی رامنځته کړو، د جرګو او د مشورتي غونډو د رامنځته کولو لپاره کار وکړو. د ګوندی مشران یا هم هغه نوي جوړښتونه چې دي ملي همغږي یا د ملي همبستګي ملي جوړښتونو په ډانه کې رامنځته شوي وو، د پرمختیايي شوراګانو تر نامه لاندې د شوراګانو کې کار وکړو. موږ اوس منتخبي ولایتي شوراګانې لرو.
ډاکټر صاحب دلان، خبر دی چې ما په دغه ورځو کې تاسو هغه خبر راسي چې جمهور رئیس اشرف غني ویلي دي چې دغه قومي تعصبونه زیات شوي دي او د دې مخه باید ونیول شي، او یعنی ناراضیانو د سیاو حرکت پیل کړی دی. په دغه یو حالت کې قومي او جهادي مشران کولای شي چې دغه قومي جوړښتونه بیرته سره تقویه کړي یا د غیر ریښې بیرته لږې وزغلیږي؟
ګوري، په قومي ویش کې تعصباتو کې له بده مرغه ارګ باید ولس ته او د نړیوالو سترګو ته شګې او خاورې ورونه شیندي. د دوی خپل نیخ په نیغ لاس ته د ملي وحدت حکومت خپله په ویش رامنځته شه. د ازبک، تاجک، پښتون هزاره تر نامه لاندې ځان سره خلک کېنول، په هغوی چوکیو ویشلي، هغوی ته باج ورکه، هغوی سم لا باج ورکوي. او د تر دې ربیده پر یو سیاسي بحث ته دوی زمینه برابره کړې. اسلام دی سیاسي بحث څخه دوی غواړي د ولس څخه باج واخلي. دا باج اخیستنه بالاخره افغانستان یو ګړنګ ته څوکۍ سي، دا به ډېره خطرناکه لوبه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب فیض محمد ځلان، کور مو ودان په مخمخه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
افغان ځوان چې مېرمن او درې ماشومان لري د کلونو راسي په نشه یي توکو روږدي. د غزوان زبردست نومیږي، کورنۍ په لغمان ولایت کې اوسېږي، خو په خپله د نشه یي توکو درنیول لپاره په کابل کې کباړ راټولوي. بل خو افغان حکومت له نشه یي توکو سره د مبارزې ونې پیل کړې ده، څو له دې لارې د نشه یي توکو د زیاتولو په اړه د خلکو پوهاوی زیات کړي. حکمت سروش په دې اړه یو رپورټ لري.
شپږویشت کلن زبردست چې پخوا د غالی عبدالو استاد و، نږدې شپږ کاله کېږي په نشه یي توکو روږد سوی. زبردست واده کړی، مېرمن او درې ماشومان یې اوس په لغمان کې د ده له پلار سره اوسېږي. خدای خپله د کابل د حضوري چمن شاوخوا ورځې او شپې تېروي.
بس دغسې یو عملیان ته ودرېدلې ول، مونږ به سیل کوو، هر ورځ به ودرېدلې، مونږ ویل ولا دا ښه شی ده. بس بل ورځ پیسې به را سره زیات وي، راځم راواله، دوی مونږ نه خص بانان نه دي.
زبردست وایي چې پیسې ورسره وي، د ورځې تر زرو افغانیو نشه یي توکي اخلي چې په ډېره اسانۍ هم دلته ترلاسه کوي. دی وایي اوس غواړي نشه پرېږدي، خو نشه له ده څخه لاس نه اخلي.
نشه اوس دغه پوډر کوم، چرس کوم، بس دغه چر پوډر مې نه، بس غوند ځان مې درکوي.
د لومړنۍ سرویګانو له مخې سږ کال په افغانستان کې د نشه یي توکو د کار تر ټولو لوړه کچه وه، او تر څنګ یې اټکل دا دی چې ښایي د نشه یي موادو د تولید کچه هم لوړوي. افغان حکومت له نشه یي توکو سره د مبارزې اونۍ له یکشنبې ورځې راهیسې پیل کړې. په دې اونۍ کې به د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د بسیج کولو لپاره ګڼ پروګرامونه ترسره سي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دې اونۍ د پیل مراسمو ته په وینا کې وویل چې افغان دولت له نشه یي توکو سره د مبارزې په لار کې کلکه اراده لري، خو په دې برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر تګلارو او هڅو باید له سره کتنه وسي.
در کنار عامل تداوم جنگ و خشونت در
په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي د دوام تر څنګ نور لاملونه هم شته چې د نشه یي توکو په زیاتوالي کې رول لري، لکه په نړیوال بازار کې د نشه یي توکو غوښتنه، نړیوال مافیا شتون، سیمه ایز او نړیوال همکاریو نشتوالی، د خلکو په ځانګړي ډول کروندګرو فقر، او د برنامو پلي کولو لپاره له دولت سره د امکاناتو او بودیجې نشتوالی یادولی شو.
د ځینو په باور افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له نشه یي توکو سره په مبارزه کې پاتې راغلې. د څېړونکو باور دا دی چې نشه یي توکي کال په کال زیاتېدونکي دي، او د حکومت پالیسي او د نړیوالې ټولنې مرستې په سم ځای نه دي لګېدلې. بل خوا په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د تریاکو له کښت او تولید څخه 95% ګټه ترهګر او د دولت وسلوال مخالفان پورته کوي.
With the strong support from the internet
mugbade narewal tolane pa pyawri mlatar da afghanistan la para de hewat pa kacha program aw afghanistan aw gawandiyan la para ba da simais program polikawlo ta dawam warkru.
خو د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي له نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره باید په نړیواله سطحه د نشه یي توکو د استفادې کچه راټیټه سي.
او تر څو چې دغه مبارزه په عمومي شکل باندې غټه ستراتیژي بین المللي سطح او په منطقوي سطح باندې او مخلصانه توګه نه سوي تر مشکله ده چې یوازې په ملي توګه باندې او په یو حکومت باندې د مبارزه ښه نتیجه ته ورسیږي.
د افغانستان د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د هغه سروې پر اساس چې په 2015 کال کې ترسره شوی په دې هیواد کې له 3 تر 3.5 میلیون خلک په نشې توکو روږدي یا متاثر دي چې نږدې 900,000 ښځې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په محکمو کې د دوی دوسیه د فساد لامل زندول کیږي او کلونه کلونه په یو وړه قضیه وخت تیریږي. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه یو رپورټ راولېږل دي.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت په محکمو کې د دوی دوسیه د فساد لامل زندول کیږي او کلونه کلونه په یو وړه قضیه وخت تیریږي. راپور د کندوز اوسیدونکو وایي چې په محکمو کې د دوی دوسیه د فساد لامل زندول کیږي خو کله چې په ډیرو ګرځېدو ستړي شي نو خپل دوسیه او جنجالونه د حل کېدو لپاره د وسلوالو طالبانو محکمې ته وړي. د سیمې یو تن اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان د دوی جنجالي فیصلې که په حق وي او که په ناحقه خو په کم وخت کې حل کوي. دغه خلک دا هم وایي چې اوس د طالبانو په محکمو کې هم د قضیو د حل لپاره پیسو او واسطو ته ضرورت پیښیږي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم وایي چې د هغو خلکو کورونه چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي هغوی خپلې حقوقي مسلې په طالبانو فیصله کوي.
یک سلسله مشکلات اجتماعي کې بین مردم دعواهای مختلف جهت اهل فصلش به مخالفین رجوع میکنند.
د خلکو ترمنځ اجتماعي ستونزې او دعوې چې موجود دي د حل لپاره مخالفینو ته مراجعه کوي ځکه چې مخالفین په سیمه کې موجود دي. د قندوز یو بل اوسیدونکی چې د ځمکې لانجه لري وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې په محکمه کې مصروف دي او تر اوسه یې د دوسیې هیڅ کار مخکې نه دی تللی. هغه د طالبانو محکمو ته د خلکو د مراجعې په اړه داسې وایي.
زما نوم سید ولی نیازی ده، د قندوز ولایت اوسیدونکی.
په قندوز کې د محکمې تاسو معلومی دي محکمې خپل کار کړل سرته رسید، یعنی تقریبا 2 میاشتې کېږي چې موږ منډي وو
آباد. ولسوال حیات الله امیری هم وایي چې د دغه ولسوالۍ د هغو سیمو خلک چې کله کورې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي د وسلوالو طالبانو محکمو ته د میراثي او نورو فیصلو لپاره مراجعه کوي.
کوم کسان چې په هغه ساحه کې دي او ساحه د مخالفینو لاس کې ده، دا باندې مدعي عریضه کوي جانب مقابل هم چې په هغه ساحه کې اوسېږي راغواړي ورځ تر ورځې کې د خپل فیصله عملي کړي. اما دولت ته باندې څه دوسیه محکمې ته ځي، محکمه چې لازم دغه نظر کې نیسي وخت دربار نشي. اما کوم شاهي چې د دولت لاس کې دي د ستروسه پورې موږ ته راپور نه درغله چې د سر نه خلک تللي اوسېږي، هلته پیشنهاد کوي اوسېږي چې زموږ موضوع حل.
د قندوز اوسیدونکي د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د ځنډولو په اړه داسې وایي.
یوازینی مشکل چې خلک ډېر ناراضي دي او د خلکو دوسیې نه حل کېږي دولتي محاکمو کې ډېر ځنډي، دغه بایس کېږي چې خلک لاړ شي او په مخالفینو ته ورشي او هلته خپلې دوسیې حل فصل کې. دې یو عامل دی چې هغه ډېر ځل حل فصل کوي، د هغه وخت هم لږ ځای کېږي او پیسې هم ډېر نه ځای کېږي. دوی سره هم پیسې ځای کېږي، هم وخت هم ډېر ځای کېږي او کار هم شاته اچول کېږي. هغه فیصله چې دا زور په اساس باندې زر فیصله کېږي، دغه خلک چې رضایت ښکاره کوي دې په خاطر رضایت خلک کې زور ورپسې دی او دوی دې په خاطر نارضایت ښکاره کوي چې دوی وخت هم ډېر ځای کېږي، پیسې هم ځي او بالاخره هغه کس چې پیسې ډېر ورکوي د هغه فیصله حق بل کېږي.
د قندوز د هغه سیمو خلک چې وسلوال طالبان پکې حاکم دی وایي چې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې هم اوس د ستونزو حل په واسطه پورې تړل کیږي او کله کله فیصله د هغه چا په حق کې کیږي چې حق یې نه کیږي. په قندوز کې د محکمې مسولین د قضیو د زر حل او د خلکو د دوسیو د ځنډولو په اړه له مطبوعاتو سره خبرې نه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو د پښتو څنګ دوهمه سارانه خبری خبرونه پر دې ځای پاته ورسیده. د دری برخي خبرونه په لند وخت کې پیل سي. موږ تاسو ته اجازه غواړو، تاسو ته شوبرز او شجوند غواړو. زموږ